سلامونه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه سفیولا ستانکزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د موسکو فارمت اومه غونډه نن په موسکو کې پرانستل شوه. غونډې ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو حضور د نویو جګړو اور بلولی شي. لاوروف چې اشاره یې د بګرام په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ څرګندونو ته وه، وویل د افغانستان او د هغه د ګاونډیو هیوادو په خاوره کې په هره پلمه د درېمګړي هیواد پوځي حضور د منلو نه دی. په غونډه کې د کوربه هیواد په ګډون د طالبانو د حکومت او د هند، پاکستان، ایران، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان استازي ګډون لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هم چې پرون ماښام په دې مشورتي غونډه کې د ګډون په هدف موسکو ته تللی، په دې ناسته کې برخه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروفا ویلي په دې غونډې ته د بلاروس یو پلاوی هم بلل شوی. روسیې رسنیو له هغې ډلې انټرفاکس ویلي ګډونوال به د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت او دغه راز د ترهګرۍ او نشه یي موادو سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وکړي او د غونډې پای کې به یوه اعلامیه خپره کړي. موسکو فورمت 2012 کال کې رامنځته شو چې د غونډو تمرکز یې د افغانستان سره پر اړوندو مسئلو دی. ماليزیا او پاکستان پرون په افغانستان کې د یو ټولګډونو حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې او د دغه هېواد د سولې او ثبات په برخه کې د خپلې ژمنتیا پخلی کړی. دغه ګډ دریز د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف او د ماليزیا د صدر اعظم انوار ابراهیم ترمنځ له کتنې وروسته څرګند شو. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د روان اکتوبر له 15 تر 8 ماليزیا ته په رسمي سفر تللی. د ماليزیا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي دواړو مشرانو په افغانستان کې د طالبانو له چارواکو سره د دوامداره تعامل پر اړتیا ټینګار وکړ، څو د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وشي او د افغانستان له خاورې د نورو هیوادو پر ضد د کار اخیستو مخه ونیول شي. هغوی همداراز د افغان ولس د اساسي حقونو د خوندیتوب او د هیواد د باثبات او ټولګډونه راتلونکي د رامنځته کولو د هڅو د ملاتړ غوښتنه وکړه. لازادي راډیو خبرونو ته غواګیست. پاکستان د سیشمې پر ځل چین، روسیا او ایران سره یوځای په موسکو کې د څلور اړخیزې ناستې پر مهال د افغانستان له ثابت او سوله ییز حالت څخه د ملاتړ ژمنه تکرار کړه او په دې هېواد کې د ترهګرو د موجودیت په اړه اندېښنه وښوده. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړ چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق چې د مال په روسیا کې دی په خپله ایکس پاڼه کې د دې ناستې د جزئیاتو په اړه لیکلي. ګډون کوونکي وعدو په یو خوله د یو باثبات، خپلواک او سوله ییز افغانستان د ملاتړ په اړه خپله ژمنه تکرار کړه او ټینګار یې وکړ چې افغانستان باید له ترهګرۍ او بهرنۍ مداخلې پاک هیواد وي. او د 2015 کال د فزیک نوبل جایزه دریو ساینس پوهانو جان کلارک، میشل دی وورا او جان مارتینیز ترلاسه کړه. د نوبل د جایزو د اعلامیې له مخې دوی دا جایزه په یو برېښنایي مدار کې د مایکروسکوپي، کوانټومي، تونل یا لغم او د انرژي د کموالي په کوانتیزیشن موندنې لپاره ترلاسه کړې. د فزیک د نوبل جایزه د سویډن د علومو د سلطنتي اکاډمۍ لخوا ورکول کیږي او مجموعي ارزښت یې 11 میلیونه سویډنی کرونه یا شاوخوا 1,200,000 امریکایي ډالره کیږي. که د سږ کال په شان څو تنه ګټونکي وي، د جایزه د هغوی ترمنځ وشل کیږي.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه.
دازما حق دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو پیښې چیرل کیږي. دغه پریکړه لیک لمخې د افغانستان لپاره د جواب ورکوونکي یو میکانیزم رامنځته کیږي چې د طالبانو او نورو لور لخوا به د بشري حقوقو د نقص پیښې په خپل وخت ډول انڅېړي. تر دې مخکې د تیرې سنبلې میاشتې په لومړیو کې چې د پاسه سلو کورنیو او نړیوالو مدني بنسټونو او د بشري حقونو سازمانونو هم په یوه پرانستي لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا د افغانستان لپاره د ورته یوه میکانیزم په ژر تر ژره جوړېدو ټینګار کړی و. دوی په افغانستان کې د بشري حقونو د ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د بشري حقونو د څار سازمان هغه مهال په راپور کې ویلو چې د یو ځانګړي څېړنیز میکانیزم جوړېدل به دا ډاډمنه کړي چې په راتلونکي کې تعقیب لپاره اسناد او شواهد راټول او خوندي شي، احتمالي عاملین وپیژندل شي او په ملي او نړیوالو محاکمو کې د قضایي بهیرونو د ملاتړ لپاره دوسیې چمتو شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د نننی اقدام هرکلی دغه راز په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولۍ هم ملاتړ کړی دی او ویلي دی چې دا د نړیوال ټولنې د بشري حقوقو د فعالانو او یو شمیر د بشري حقوقو د شورا د غړو د څلورو کلونو د لاسته راوړنو نتیجه ده. دا موضوع به نن په خبرونه کې لخپلو میلمنو سره وڅېړو. د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې غړي شنکی کړو خیل، د ښځو د حقونو فعال ګلۍ ولی او د بشري حقونو فعال امیر محمد ګران مو میلمانه کړي دي. درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. مخکې له دې چې قدرمنو میرمنو تاسو ته درشو، ښه به دا وي چې په دې اړه هغه راپور واورو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د ننی اقدام په اړه زما همکار اسدالله لودین چمتو کړی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې یې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو تیرې او روانې پیښې څېړل کیږي. د بشري حقونو د سار نړیوال سازمان نن دوشنبه په یوه اعلامیه کې د دغه پریکړه لیک د تصویبیدو خبر ورکړی دی. د اعلامیه له مخې د دغه میکانیزم پر بنسټ به د طالبانو او نورو لوریو لخوا د بشري حقونو د نقص پیښې په خپلواک ډول څېړل کیږي. اعلامیه زیاتوي چې د بشري حقونو د نقص د پیښو په تړاو شواهد راټولېږي او عاملان به یې ممکن یوه ورځ له عدالت سره مخامخ کیږي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا یوې سرچینې ازادي راډیو ته د پریکړه لیک متن هم لیږلی چې لس پاڼې او یو څلوېښت مادې لري. که څه هم د پریکړه لیک په اکثره مادو کې د طالبانو پر بیلابیلو تګلارو او فرمانونو نیوکه او د لغوه کېدو غوښتنه شوې، خو یوه برخه کې دا هم ویل شوي چې د نړیوالو ځواکونو او پخوانیو جګړه مارانو لخوا د بشري حقونو د نقص پیښې هم څېړل کیږي. د کاناډا، هنګری، فرانسې، جرمني، هالند او اسپانیا په ګډون څه باندې څلوېښتو هیوادونو د دغه پریکړه لیک ملاتړ کړی دی. پریکړه لیک کې راغلي چې دا اقدام د طالبانو لخوا د تبعیض د بنسټیز کېدو، سلطې، انساني کرامت ته د بې احترامۍ او د ښځو او نجونو د حذفولو په وړاندې یو پیاوړی نړیوال ځواب دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا خپل پریکړه لیک کې د طالبانو لخوا د دوی په ټکو سارایي اعدامونه، خپل سری توقیفونه، شکنجه او د جنسیت پر اساس تبعیض غندلی. دوی د تعلیم، کار او ټولنیز ګډون په برخو کې د نجونو او ښځو د حقونو د نقص جدي خبرداري ورکړی او ویلي دي ممکن د بشریت ضد جنایتونو کې حساب شي. د بشري حقونو شورا د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوترش څخه غوښتي چې ژر تر ژره د څېړنې پلاوی رامنځته او تجربه لرونکي کسان پکې وګماري. دوی ویلي چې دغه پلاوی به د بشري حقونو او نړیوالو قوانینو د نقص دوسیه برابروي او راتلونکي کې به ملي یا د جرمونو نړیواله محکمې په څیر نړیوالو محکمو ته کار اسانه کیږي. پریکړه لیک کې د جرمونو نړیوالې محکمې د هغه حکم هرکلی هم شوی چې 13 جولای میاشت کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو په تړاو صادر کړی و. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ ماموریت د یو بل کال لپاره هم تمدید کړ. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نننی پریکړه لیک ته خبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې تر دې د بشري حقونو په اړه د نړیوالو اندېښنې بې ځایه بللې. طالبان ادعا کوي چې د افغانانو په ځانګړي توګه ښځو او نجونو حقونه یې د شریعت په چوکاټ کې ورکړي. خو د اسلامي همکاریو سازمان او ګڼ اسلامي هیوادونه د طالبانو له محدودوونکو اقداماتو سره یو خوله نه دي.
د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې غړي شنکی کړو خیل، د ښځو د حقونو فعال ګلۍ ولی، د بشري حقونو فعال امیر محمد ګران، تاسو درې واړو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به غلی شنکی کړو خیل تاسو ته درشو. په راپور کې مې دغه یو خپلواک میکانیزم د حساب ورکونې د میکانیزم د رامنځته کېدو په باب واورېدل. په ټوله کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا نننی اقدام څه ډول ارزوي؟ آیا دا به له دې سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې له هغو کسانو سره حساب کتاب وشي چې د بشري حقونو او د نورو جنایتونو عاملین بلل کیږي؟
مننه. سلام او درناوی تاسو ته، محترم او میلمنو ته، او د دې برنامه اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې دا اولین ځل دی چې په بین‌المللي سطح د داسې یو میکانیزم تاییدی کیږي او قبولیږي چې بالاخره د هغه جرم او جنایات چې د بشر په وړاندې د 50 کاله په افغانستان کې را روان دی او په هغه ورځ کې هیڅوک د دې مسؤلیت نه دی اخیستلی، نه په محکوم سو او نه باندې مجازات شول، بلکې هر ناقص د دې حقونو قهرمان او رهبران ووتل. نو که دا د دغه پریکړه په اساس باندې که امدغه تیرنه شروع سي، اسناد جوړ شي، دا به یو ښه ځواب وي هغه ټولو قربانیانو دپاره چې دوی باندې ظلم وشو، تیری وشو، لبین لال زخمی شول، معلوله شول. زه فکر کوم چې دا یو ستر اقدام ده او په دې هیله چې دا په واقعي شکل باندې وکړای شي او په مستقله او بې طرفانه شکل باندې دا څیړنه وکړي، اسناد جوړ کړي، تر څو پورې راتلونکي دپاره هر هغه چا چې په دې جرم کې دخیل و مجازات شي او خپله جزا وګوري او په افغانستان کې دغه لړۍ بند
شي. مننه. د ښځو د حقونو فعاله ګلۍ ولي، تاسو آیا خوشبین یاست چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په دغه اقدام سره به په وضعیت کې کوم بدلون راشي؟ حداقل له دې وروسته د بشري حقونو د نقص د پیښو مخنیوی په یو ډول باندې وشي که د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د غنننی اقدام ته د یو نړیوال وسیلې په توګه یا د فشار د وسیلې په توګه وکتل شي، فکر نه کوئ؟
زما هم تر هغه مخکې تاسې زما سلامه ومنئ، مخصوصا شنکی کډوخیل خور ته خپل احترام مخصوص وړاندې کوم او ستاسو ټولو حاضرینو او اوریدونکو ته. دا چې د دې سبا د یو فشار د وسیلې په توګه استفاده وشي، دا خو اصلا فکر کوم چې یو واضح او دغه خبره ده چې فاطم اوس د شواهدو د اسنادو راټولولو سیستم جوړ دی او دغه میکانیزم دغه مسؤول دی، د جوابګوی دی په اصطلاح. لکه تاسو چې مخکې اشاره ورته وکړله چې د آی سی سي هغه حکم چې د اوسنی چارواکو د دوه نفرو د نیولو حکم یې صادر کړی و، فکر کوم چې دغه تصمیم چې نن ونیول شو دا د هغه په نسبت یا دغه په پرتله دا ډېر مهم دی، په دې خاطر چې موږ تاسو پوهیږو چې په غربي نړۍ کې یا په خارجي دنیا کې د اسناد راټولول او د اسنادو ثبتول راجستر کول تر ډېر مهم کار دی او بیخي هغه اهم قدم دی چې د یو پروسې که حقوقي ده که هر کوم پروسه چې وي د دغه اسناد راټولول ډېر مهم قدم دی. نو دغه میکانیزم تشمیر او دغه قدم اخیستل فکر کوم چې زموږ تاسو دپاره د زموږ تاسو د ټولنې دپاره ډېر مهم دی او دا هغه تېر حکم چې صادر شوی و فکر کوم دا د هغه ډېر مهم دی، په دې خاطر چې دغه اسناد چې راټول شي او راجستر شي او وساتل شي یو وخت نه یو وخت موږ د دغه اسنادو په اساس باندې بیا هغه خلکو چې د بشري حقونو
مننه ګلۍ ولی. د بشري حقونو فعال امیر محمد ګران، تاسو ته بدر شو. په افغانستان کې د عدالت د تامین لپاره په تیرو څه باندې شلو کلونو کې د جمهوریت په دوره کې هم هڅې وشولې خو هغه کومه نتیجه ورنه کړله. له وروسته چې د جمهوریت په دوره کې د بشري حقونو څه حقونه تر پښو لاندې شوي او یا د بشریت ضد جنایتونه ترسره شوي دي، ډېر ځلي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شمول د بشري حقونو مدافع سازمانونو د غږ اوچت کړی دی، پریکړې لیکونه یې صادر کړي دي چې باید داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې لمخکنیو هغو سره حساب وشي او د راتلونکو د بشري حقونو د سرغړونو مخه ونیول شي. تاسو آیا خوشبین یاست چې دغه میکانیزم چې نن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پرې موافقه وکړله دا به وکولی شي چې دغسې یو دروند فشار رامنځته کړي یا د هغه خلا چې احساسېدله د هغه ځای به ونیسي؟
مننه کوم. اجازه راکړي نوی صاحب، اول تاسو ته د رادیو آزادۍ ټولو اوریدونکو ته او هم د باس پتمنو میلمنو ته سلامونه او احترامات وړاندې کړم. او باید ووایم چې زه د افغانستان د ملي لوی چتر چې هغه د څلویښتو ګوندونو او مدني ټولنو او ملي شخصیتونو او کلتوری ټولن او یو ائتلاف ته دی غوې دی ویان په هیڅ لتاس سره خپل نظر شریکوم. دا چې نن د ملګرو ملتو د بشري حقوقو په حق باندې د افغانستان په تړاو باندې کومه فیصله وکړه او یو میکانیزم را منته کو، دا خو یو شی اقدام دی. په دغه حق باندې کوایم چې په خو هم د افغانستان حقوق پوهان او لږې جملې څخه پوهان د افغانستان نامتو حقوق پوهان روستار عثمان تریکی هم یو رساله لیکلې وه او دغه غوښتنې ځینو نورو شخصیتونو درلودلې او کړې ولې. دا یو نیک اقدام دی. د افغانستان د حوادثو یا د پیښو په حق باید ووایو چې همدغه څو لسیزې دي چې په افغانستان کې بشري حقونه، انساني حقونه په بېرحمانه ډول باندې تر پښو لاندې کیږي او هغه نقص کیږي. د مثال په توګه دا خو یوازې اوس نه دی، همدغه شل کاله د جمهوریت په دوران کې تاسو ته معلومه ده چې هغلته هغه فرخنده په ډېر بېرحمانه او ظالمانه توګه د همدغه جهادي کړیو لخوا ووژل شوه. همدغه سې په که ووایم په لسګونو څسې په سلګونو نورې ښځینه په ولایاتو کې په ولسوالیو کې او په نورو ځایو کې متاسفانه تر شکنجې لاندې ولې او ظلم پې سوی دی. همدا اوس اوس طالبان او د دوی دغه واکمنۍ سې دغه یو په افغانستان کې یو غیر مشروع واکمنۍ ده، یعنی له مشروعیت څخه د خلکو له باورونو څخه یې مشروعیت نه دی اخیستی او نړیوالې ټولنې په رسمیت باندې نه دی پیژندلی. دغه څه باندې څلور کاله کېږي چې د انساني حقوق لږې جملې څخه خصوصا د ښځینه یا د نجونو حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د مثال په توګه هغه دی د مکتبونو د تعلیم او تربیه، د کار او د دوی په ګرځېدو باندې بندیزونه او همدارنګه د پوهنتونونو دروازې تر همدغه نن ورځې پورې تړلې دي. او دغسې فرمانونه د ښځینو په حق باندې دوی صادروي چې هغه هیڅ د بشري حقونو د هغه ډیکلریشن یا د هغه اعلامیې چې هغه په 1948 کال کې په 10 د دسمبر اعلان سولا او هغه د هیومن رایټس یونیورسل ډیکلریشن په نوم باندې یادېدله، لیغو څخه دوی تخطی کوي او هغه نه عملي کوي. دا ډېر لویه ستونزه ده. اوس چې د ملګرو ملتو دغه میکانیزم را رامنځته کړی دی، زه فکر کوم چې دا ډېر ښه اقدام دی او امیدوار یو چې همدغه اقدام عملي بڼه غوره کړي. ولې متاسفانه تر اوسه پورې هغه دی په افغانستان کې یوناما هم کوشش کوي او دغسې د افغانستان د پیښو او حوادثو په هکله باندې ملګرو ملتو ته راپورونه ورکوي او همدغسې په ټولو نړیوالو سټیجونو باندې دغه ویلي دي چې په افغانستان کې انساني حقوق لږې جملې څخه ښځینه حقوق نقص کیږي او تر پښو لاندې کیږي. په ښځو باندې سیستماتیک فشار دی او تر فشار لاندې دي، د هغوی په تګ و راتګ باندې، د هغوی په کار باندې، د هغوی په هر څه باندې فشار دی. له تعلیم او تربیې څخه، له پوهنتوني زده کړو څخه محروم دي تر اوسه پورې. دغه میکانیزم وکولای شي هغه پخوانی جګړه مار جنایتکاران دا ټول محکمې ته راکش کړي. دا خو ډېر شیخ دا مننه په دغه امید باندې چې دغه عملي بڼه غوره کړي.
مننه ګران صاحب. اغلی کړوخیل، د دغه میکانیزم د حساب ورکونې د خپلواک میکانیزم دنده دا ده چې شواهد راټول کړي، مستند کړي او په راتلونکي کې نړیوالو محکمو لپاره که هغه د عدالت محکمه ده یا د جرمونو نړیواله محکمه ده یا کوم بل محکمه کې بیا جوړیږي په راتلونکي کې نړیواله محکمه د افغانستان کې د بشریت ضد اعمالو یا د بشري حقونو د سرغړونو لپاره ځینې وختونه د یو هیواد لپاره ځانګړې محکمې هم جوړیږي. که دا جوړیږي د هغوی د دوسیو کار به ساده کوي. مګر خبره دلته ده چې د طالبانو په څه باندې څلور کلن واکمنی کې د بشري حقونو ځینې د دوی هغه تګلارې کاملا ښیي چې آیا کومې د بشري حقونو هغه اساسي حقوق تر پښو لاندې کوي. مخکې ګران صاحب هم اشاره ورته وکړله او ولی هم اشاره وکړله اغلی ولی، خو آیا فکر نه کوي چې د شواهدو راټولول هم یو ګران کار دی؟ د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینت اجازه نه لري چې افغانستان ته لاړ شي، دغه راز پر ځینو نورو بهر کې یا په نورو سازمانونو او بنسټونو د بشري حقونو یا نورو باندې استناد کوي.
معلوم دار طالبانو داسې یو حاکمیت رامنځته کړی چې په هر څه باندې محدودیتونه لګولي، خصوصا د بیان په ازادۍ باندې، په رسنیو باندې، خپل خبرنگارانو باندې، په مدني فعالانو باندې، همدارنګه غیر دولتي سازمانونو باندې، حتی مثلا ناستې یا د خلکو تجمع کنټرولوي. یعنی هر څه د دوی د نظارت لاندې نظر لاندې دي او هر یو زمي کوشش کوي چې هیڅ نوع معلومات د باندې ولاړ نه شي. نو د دې څېړنې یا د دې تحقیق دپاره به دا ډېر یو اسانه کار نه وي، خورا ستونزې به لري، خو ناممکنه نه ده، ځکه چې د ټکنالوژي مسله ده. مثلا د سمارټ ټلیفونو یا د کمپیوټر د هر لارې نه کېدای شي زیات په دې کې مثلا مفید واقع شي. معلوم دا د طالبانو به مثلا هغه نظارت ډېر لا کلک شي یا لا سخت شي او زیاتو کسان به له ستونزو سره مخامخ شي، ځکه چې حتی موږ ولیدل چې د دوه درې ورځو لپاره انټرنټ دوی قطع کړل. دوی کولی شي چې دغه وی پی این او دا مثلا په افغانستان کې قطع کړي تر څو پر وکړي زیاتره مسایل دوی کنټرول کړي او دوی پیدا کړي چې څوک د باندې کوم مسایل لیکوي یا مستند کوي. نو دا هغه ده، ځکه چې یو د طالبانو نه ده، ځکه چې خوشبختانه یعنی پخوانی مسایل هم کېدای شي د څېړنه کې شامل سي او زیات.
مګر هغه لکړو خل فکر کوي چې آیا انګیزه به هغه پخوانی سرغړونې وي د تیر جمهوري نظام کې او که د اوسنۍ د طالبانو په دې څلور کلنه واکمنۍ کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا اړ ایستله چې دغسې یو د حساب ورکونې یو نړیوال میکانیزم رامنځته کړي. تیرو کلونو کې خو ډېره هڅه وشوه، جمهوریت کې ډېره هڅه وشوله، اما داسې یو جدي اقدام ونه شو. حتی آن د جرمونو نړیوالې محکمې هم دا وړاندیز وکړ په هغه وخت کې فتو بنسودا چې باید د بشریت ضد جنایتونه وڅېړل شي، د جنګي جرمونو عاملین باید په نښه شي، خو هغه سره هم ځینې مخالفتونه وشول. په راس کې امریکا هم ورسره مخالفت وکړ او ډېر تحریمونه او په دې محکمې باندې ولګول. فکر کوي چې دغه اوس نن اقدام شوی دا د طالبانو دغه دوره رانغاړي؟
ګوري، اصلي فوکس یا اصلي شکایت چې اوس مثلا مدني فعالان یا د ښځو د حقونو فعالان، خو زیاتره د دوی هغه فوکس په د طالبانو په کړنه او په سختریزو پالیسیانو یا هغه زیاتی چې د شکنجه یا بندیخانه هر څه چې په ولس باندې راوسته ده، د دغې لپاره باید دوی پاسخ کوی سي، اسناد جوړ شي او تر څو پورې راتلونکي د دوی په خلاف باندې محاکمه وکارول شي. او په دې کې ګوره اشاره سوې چې پخواني
هغه لیکړو خل خبره دا ده، اوس که طالبان دغه حساب ورکوونکي بلل کېږي، پوښتنه دا مطرح کېږي چې دا د تیرو شلو کلونو هغه د بشري حقونو ناقضین ولې له مجازاتو معاف دي؟
دغه خبر ده. وګوره، په آی سی سی کوم چې د شل کلن جمهوریت کې د بهرنیو اساکرو ځینې ظلمونه چې په افغان ولس باندې وکړل یا په ځینو کورنیو په ځینو اشخاصو باندې، معلمدار دوغی په مقابل یا مثلا ځین اشتباهات چې امنیتي سکتور نه په افغانستان کې وشو د دوی په وړاندې باندې په اس ای سی کې د قضیه پرانستل شوې وه چې بیا وروسته مثلا چې د افغان دولت ویلې چې دوی په دې کې خپله مثلا لاس په کار کېږي نو بالاخره نظام هم تغییر وموند او هر څه په ټپه باندې ودرېدلو ځکه چې هغه حکومت چې تعود کړ خو هغه له بینه لاړو اوس ورځو د طالبانو د کړنو په خاطر باندې یعنې د افغانستان قضیه په آی سی سی یا د نړیوالو محکمې د جرایمو دپاره په آی سی سی کې یعنی پرانستل شوې ده خو لکن اوسنی فوکس یې صرف د طالبانو په کړنه باندې ده چې هغوی دوی د بین المللي قوانینو په خلاف ګڼي او دا یو جرم ګڼي او چې باید طالبان د هغه په وړاندې باندې باید جوابګویه واوسېږي. اما یو څه باید په یاد وساتو چې دا مربوط ده چې دغه واقعا بشري حقونو فعالین یا په مجموع کې هغه کسان چې واقعا په عدالت باندې باور لري حتی کولی شي چې بین المللي همدغه میکانیزم نه په استفاده له دنیا نه وغواړي چې دغه 50 کلن جرایم هم چې په افغانستان کې شوي دي د حتی دغه څېړنه وشي. اما دا مربوط ده داسې څومره واقعا موږ په همدې کې مثلا ولس همغږی کېږي لاس یو کې یو دل پر یو قوي لابي په کار دی. نو معلومدار هغه جرایم چې په د جمهوریت په وخت کې شوي بین المللي مساکر په افغانستان کې موجود دي مختلفو ممالکو امریکا یا غربي نړۍ په حد اعظمي کوشش وکړي چې دغه مخنیوی وکی زکه چې دوی نه غواړي چې مثلا دوی لپاره کومه ستونزه جوړه شي ګر چې مختلفو ممالکو اساکر چې کوم جنایت کله خپل اعتراف وکړي یا دوی په خلاف باندې شکایت وسوي نو خپل هغه داخلي محاکمو کې دې ته رسیدګي کوي. اما مهم هم دا ده چې مثلا دغه کار څومره واقعا دې سره همکاري کېدلی شي څومره اسناد سره ورته ورکول کېږي یا مثلا څومره دغه میکانیزم د کابل شي چې یو خو قوي سیاسي حمایت ولري او مالی حمایت ولري تر څو پر وکړي چې اسناد را جمع کړي او هغه څوک چې دوی سره همکار پد کیږي د غوي خوندیتوب مسله ډیره مهمه ده. همدارنګه ډیر مسونه میکانیزمونه چې د غوي مثلا طالبان هغه پیدا نه کیږي یا د وګړو لپاره لاس ټینګ پیدا نه کیږي نو دا یو ډیر اسانه کار نه ده. نو دا بخورا ننګاون سره مخامخ یم د طالبانو دو طرف نه او همدارنګ مثلا د سیاسي او مالی حمایت هم په دې مرحله کې ډیر اړین ده.
داس ما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورت
دا مخام له وو تر اتو بجو پاج وندې پړه ل ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څخه باندې څلوېختو هیوادونو غړو هیوادونو د دې پریکړلیک کار کلای کړی دی. د امپریکړلیک په یو برخه کې ویل شوی دی چې د طالبانو لخوا هغه محدودیتونه چې په تیره د بشري حقوقو هغه هم په ځانګړي توګه د انجونو او خزو د حقوقو په برخه کې لګولې دي د خزو پر زده کړې د خزو او انجونو پر زده کړې د غراست کار او نورو برخو کې پټولونه کې د فعال ګډون په برخه کې وای خای د همدغه چړونو په نتیجه کې چې کله شواهد راټولېږي اسناد راټولېږي مستند کیږي هغه د بشریت ضد جنایتونه وانګیرل شي. غلې غلې ولی فکر کوي چې بلخره به د کوم اعمال چې نن ورځ په افغانستان کې پر خزو یا په جنو باندې د طالبانو د حکومت لخوا تطبیقیږي هغه د بشریت ضد جنایتونه وانګیرل شي. دا هغه اصطلاح ده چې ډېر قوي یو هغه ده یو عبارت ورکول کیږي د موضوع ته که څه هم د جنسیتي اپارټاید موضوع ډېر مطرح وه د مختلفو بشري حقونو ډلو لخوا نه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي خو تر اوسه پورې هغه جنسیتي اپارټاید مسله لا ګونګه پاتې ده.
بالکل زما شخصي نظر زه یو مشکل لرم چې خپل اواز بیرته اورم ستاسو
دا یو ستونزه ده چې موږ متاسفانه ګومان چې غږ که تاسو نه پوهیږم چې خپله که ګوشکی اورئ لږ غږ ټیټ کوي احتمال لري چې خپل غږ بیرته وانه اورئ مهرباني
ما خپل ټول ټوټکی چې زړه یې کوم وخت لري خو بیا مهم اورې دی گزاره به سره وکړو راپس تاسو سوال ته دا چې فرضاً دغه کلینی چې اوس د ښځو سره د نجونو سره د نجونو د زده کړې سره او د ښځو د محدودولو سره په ټولنه کې په وطن کې روان دي دا خبرې دا که په لغوي شکل د بشریت ضد جنایت نسم بللی نسو تعریفولی چې زما په نظر دی البته خدا چې موږ هغه په حقوقي باندې ورکو چې په حقوقي شکل دغه بیان چې دغه د بشریت ضد جنایت دی نو دا تر هغه تعریف تر هغه عبارت لاندې حتما رالویږي دا ځکه چې دوی په حقوقي شکل دوی د فرضاً په یو دولتي او با صلاحیت فرمان سره نجونې د زده کړو څخه محرومې کړي دي دا استاد په عموم کې هلته په وطن کې د تعلیم و تربیه وضعیت ډېر خراب دی د هلکان د مکتبونو هلته هم غلام نه ویشل کېږي خو مګر خبره دغه ده چې دوی د فرمان او د قانون په واسطه سره نجونې د دغه شي څخه محرومې کړي دي ښځې یې د کار څخه محرومې کړي دي هغه دلیل کې چې کار کوي په رسمان یې د هغو معاش 8000 افغانۍ کړي دي هر څومره شقه کار چې هر څومره مهم کار چې هم کوي معاش یې بیخی به اندازې ډېر کړه دي در نارینه وو یعنی دا ټول سخت شرایط سره دا در جنسیتي تبعیض لاندې هم را کېدلای شي چې دغه شي محاکمه شي او در بشري ضد جنایتونو لاندې خو حتما باید دغه شي محاکمه شي دغه لغتونه چې اوس په استعمالیږي که فرضاً په اوله دوره کې ودی نه استعمالېدل دغه هغه وخت خلکو سره د تجربې و نه به پیداله دا دوی ظلمونه او دغه چې تاوتریخوالی چې په خلکو باندې تحمیلوه خلکو سره نه ولد و مګر اوس شل کاله وروسته یا دغه وروسته د دغه دورې وروسته اوس خلکو ته بیداره دي یعنې په اوله پلاچ دوی مکتبونه باندې له خلکو د څه په نسبت د هغه په مقابل کې اعتراض وکړي په دې خاطر چې دوی د دغه منافق او شیطانی خبرې لاندې چې فرضاً دا در امر ثانی پور وتړل شول امر ثانی دا څلورم کال دی نو امر ثانی تعریف دوی دغه څه تحریف کوي چې د امر ثانی عموما په ساعتونو په بر کې نیسي یا ورځ یا هفته نو څلور کاله په بر کې نیسي امر ثانی نو دغه تعریفونه چې دوی تحریفوي کېدل چې موږ تاسو هم د بشریت ضد جنایتونه تحریف کو او دغه د بشریت ضد جنایت دی
بله آقای ولی مننه ګران صاحب بیا هم تاسو ته درجو دغه د عدالت د تامین موضوع په افغانستان کې ډیره یو پیچلی موضوع ګرځیدلې ده په دې پریکړلی که هم ویل شوی دی چې دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې د افغانستان د وګړو لپاره عدالت تامین شي خو کله چې د عدالت د تامین موضوع مطرح کیږي له زماني پلوه تاسو څه ډول ارزوئ آیا همدغه د طالبانو دوره کې عدالت باید تامین شي د وګړو لپاره او که له هغه نه ور اخوا څه باندې انسلور لسیږي چې په افغانستان په جګړو کې ښکېل دی
مننه کوم نوری صاحب زما نظر دا دی چې عدالت یا ټولنیز عدالت نه دا چې په افغانستان کې نقص شوی ده یا تطبیق شوی نه ده بلکې په سیمه ییزه او نړیواله کچه باندې همدغه عدالت تر پښو لاندې شوی ده عدالت نه دی تطبیق شوی همدغه ستونزه ده چې په نړیواله ډیپلوماسۍ کې متاسفانه هغه قدرتونه چې عدالت دوی په ملګرو ملتو کې دې خواوی خوا یادوي مثلا د ملګرو ملتو د 1948 کال د 10 دسمبر د هیومن رائټس یونیورسل ډیکلریشن هم دوی امضا کړی دی پاس کړی دی ولې بیا هم په نړیواله کچه باندې همدغه عدالت نه دی تامین شوی همدغه ستونزه ده چې
ګران صاحب دغه د افغانستان کې په لومړیو د جمهوریت په لومړیو کلونو کې د انتقالي عدالت موضوع ډیره ګرمه و د بندې د موافقې له مخې باید په افغانستان کې وایي چې عدالت انتقالي عدالت تامین شي له پخوانیو جګړه مارانو چا چې د بشریت ضد جرمونه ترسره کړي دي بشري حقوقو نقص کړي دي لغو سره باید وایي حساب کتاب وشي د هغه انتقالي عدالت موضوع همس شنډ شول خونسا شول ولې
و دغه ستونزه د نوري صاحب د خو هغه انتقالي عدالت یا دیدلو ولې غوې هغه څوک چې په هغه وخت کې حاکمیت یې چلاولو یا حاکمیت د دوی په لاس کې ولو هغوی به هم دغه عدالت نه تطبیقاو او هغوی به هم جنایتونه کول خو دغه د فرخوندې مثال ما مخکې راو هغه لغوی سره یا لهغو افراد یا لهغو جګړمارو سره خو دغه د لویو لویو هغه څوک چې په قدرت کې ول دغوی لاس ول او هغوی له زندان څخه هم خوشې شول. نو زما عرض دا دی چې په نړیواله کچه دا ستونزه شته دی او په افغانستان کې همدغه چې په هماغه وخت کې انتقالي عدالت تطبیق نشو یا په همدغه د تاسو د پوښتنې په ځواب کې چې په همدغه څلور یا پنځه لسیزه کې چې په افغانستان کې بشري حقونه انساني حقونه تر پښو لاندې شوي دي هغه نقص شوي دي په بېرحمانه ډول باندې. زه وایم چې هغه ټول جګړه مار هغه چا چې ظلم کړی دی هغه چا چې قتلونه کړي دي هغه چا چې په انسانانو باندې په ښځینه باندې د هغوی په هر نو حقوقو باندې ظلم کړی دی هغوی باید د عدالت محکمې ته راکش کړی شي. او په دغه کې مخکې شینکی کلو خیل خورې هم ورته اشاره وکوله. زه فکر کوم چې د افغانانو یا د مدني ټولنو یا د ټولو هغه څوک چې د بشري حقوقو مدافعین ځان بولي یا مثلا د هغوی لپاره مبارزه کوي یا د هغوی د تطبیق غوښتونکي دي هغوی باید سره یو لاسي په دغه حق باندې. موږ په څلورم د همدغه اکتوبر باندې په جرمني کې یو نړیوال کانفرنس هم درلود دغه د افغانستان د لوی ملي چتر تر رهبری لاندې ما خپل پکې ګډون کړی وو او د انساني حقوقو او د غوی د تطبیق په حق باندې ډېرې ګټورې خبرې وشوې او
پریکړه لیک هم صادر شو. د تاسو د ټولنې چې دغه اقدام کړی همداسې په مختلفو هیوادونو کې اکثر همداسې غونډې جوړیږي له هیواده بهر، خو فکر کوئ چې بې اغېزې نه دي تر څو چې له داخل د افغانستان نه یا داسې یو نړیوال ځواک پر طالبانو فشار رانه وړي یا له داخل نه دغه فشار رانه وستل شي، دا کومه ګټه کوي داسې غونډې؟
و دا خبره دقیقه ده نوري صاحب چې تر اوسه پورې متاسفانه د دغو اغیز نه دی لیدل سوی یا د هغوی د تطبیق نه دی معلوم سوی یا همدغه بې اغیزه پاتې شوي دي. دغه ستونزه موجوده ده خو دغه په دې پورې هم اړه لري چې افغانان باید سره یو لاسي سره یو موټی شي او ځینمن د ټولنیزو رسنیو له لارې همدغسې دي ډله ییزو رسنیو له لارې غونډې وکوي کانفرنسونه وکوي د بشري حقونو د څار سازمان او همدغسې نورو مدني حقوقي او قانوني بنسټونو ته باید مراجعه وکړي په ټولو هیوادونو کې او افغانان د غونډو له لارې کاغه د زوم له لارې کړي نورو مظاهرو دغه حقوق له لارې باید دغه غږ د دنیاوالو غوږونو ته ورسوي. متاسفانه چې د دنیاوالو غوږونه هم کاڼه دي او د افغانانو دغه آواز نه اوري په خپل ویني او هغه وایي چې دغه حقونه نقص کیږي ولې د خپل ګټو پر نه کې هغه ډیپلوماسي او سیاستونه هغه سیمه او افغانستان کې تطبیقوي. دغه مثالونه په منځنی شرق کې په افغانستان کې په اروپا کې دی خو یې خو موږ تاسو په سترګو باندې وینو تر څو چې دا قدرتونه د اجتماعي عدالت د تطبیق لپاره صادقانه او په شفافه توګه باندې عمل ونه کوي زه فکر کوم دا خبرې به د کاغذ په مخ باندې پاتې کیږي.
مننه د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د پخواني ولسي جرګې غړي شینکی کډو خیل، د ښځو د حقونو فعال ګلې ولید، بشري حقونو فعال امیر محمد ګران زموږ میلمانه دي. هم د اوس د خبرونه زما حق دی په ژوندۍ بڼه اوري. د ښځو د حقونو پر موضوع څرخی او په تیره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د نننی پریکړه لیک پر رڼا کې دغه پریکړه لیک لمخې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د پیښو د څېړلو لپاره یو خپلواک نړیوال میکانیزم رامنځته کیږي. د ازادي راډیو له یوې خبرتیا وروسته بیا هم دې بحث ته دوام ورکوو.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشا د اقتصاد د سیاست اجتماع کله خونه خدای ور کړی دا اجتماع ور کړی تاسو ولې سلبوي
کچری یو انجلی تعلیم ورسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه په کولای چې دومره لري ځای لاس دا د شوزه په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه شوزه کم رنګ کوي
دا زما حق دی د خزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو خوشبندې بڼه له اساسي راډیو
د زما حق د خبرونه او ری اغلی کډو خل تاسو ته به هم درزو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د نننی پریکړه لیک په اړه کرا شو دی خبرې ته چې څه باندې څلوېښتو غړو هیوادونو دغه پریکړه لیک تصویب کړ په داسې حال کې چې د طالبان حکومت تر اوسه له روسیې پرته کوم بل هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی خو د طالبان حکومت هڅه کوي چې له نړیوالو سره ډیپلوماتیکو اړیکو ته پراختیا ورکړي د بهرنیو چارو وزیر هم موسکو ته روان دی په موسکو کې په یو غونډه کې ګډون کوي له هغه وروسته بیا هند ته ځي د څو ورځو لپاره او د سفر اجازه هم د ملګرو ملتونو هغه د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ورکړې ده په عین حال کې دغه د بشري حقونو د نقص په تیره بیا د ښځو او نجونو دا موضوع ډېره حاده ګرځېدلې ده طالبان له خپلو هغو کړنو او اعمالو نه پشا کېږي داسې نښې نښانې هم نه لیدل کېږي چې دوی به یوه ورځ د نجونو پر مخ د پوهنتون او د لوړو موسسې دروازې پرانیزي یا به دوی ته اجازه ورکړي چې په غیر دولتي موسسو کې کار وکړي بلکې ورځ تر بلې لیدل کېږي چې نور بندیزونه هم لګول کېږي وروسته یوه بېلګه په ټول افغانستان کې د نوري فایبر د تیز انټرنیټ انټرنیټي شبکې د بندیدو یو بیلګه وه دغه راز ټلیفوني شبکې مخابراتي شبکو بندیدلو چې طالبان وایي منکراتو ته د مخنیوي په هدف دا کار کړی دی خو وروسته دغه بندیز بیرته واخیستل شو بیرته هغه شبکو بیرته فعالیت پیل وکړ یعنی همداسې دغه بندیزونه روان دي فکر کوي چې بلاخره داسې یو واضح کاره نړیواله ټولنه به په دغه عمل سره یا نور له دې وروسته کوم بل داسې یو اقدام کوي طالبانو ته ښکاره پیغام ورکړي چې نور بس دی
منظر په ملي ټولنه خو یا خپل دیو غوښتل او یا داسې د خپلو وګړو د بینالمللي سازمانونو د فشار لاندې راغلی یا د افغانانو د فعالیتونه او د بینالمللي ټولنې غوښتنې او د حمایت په نتیجه کې دغه پریکړه لیک دوی تصویب یې کړ تایید یې کړ او ملاتړ یې وکړ نو مهم همدا ده چې څومره اوس عملي ګامونه د پلي کېدلو لپاره اخیستل کېږي څنګه چې ما وویلې چې سیاسي حمایت او مالی او تخنیکی حمایت ډیر مهمه ده ځکه چې کومه امکانات ته برابر نه سي مستقي کسان او نه ګمارل شي یو بینالمللي سازمان د دې مشري ونه کیه یا رهبري ونه کیه او مسؤلیت په غاړه ونه کړي خو بیا خو صرف د کاغذ په مخ باندې ځینې کلمات پاتې کیږي لومړی تاسو مثلا د عدالت انتقالی موضوع مطرح کرده چه مثلا ولی مثلا عملی نشود دازه که چه ده بشر ده حقون و مستقل کمیسون بسا ده آوازونه یا گوختنه ده قربانیان را طول کرده مستند کرده اما چون بیت خبال افغانانو او پا سیستم که مغا چارواکی چې مسولیت د همدغه جرایم درلودو هغوی نه غوښته چې محکمه سي یا جوابګویه سي خو بالاخره هغه ګزارش یا هغه راپور عمل ته خاموشه یا بسته پاتې شو نو همدغه مهمه ده چې دا یو بینالمللي سازمان د رهبري واخلي او دا مستقلانه او بېطرفانه څېړنه وکړي تر څو پورې خپله افغانی ډلې شامل نه وي چې مثلا ځینې ژبني تعصبات یا فکری اختلافات یا نور مسائل باعث دي شي چې مثلا استاد غلط جوړ شي او همدارنګه په شل کلن جمهوریت کې چې مثلا ځینې جرایم واقع شوي دغه ټول هغه مسائل دي چې باید جوړ سي متناد سي تر څو پر راتلونکي کې د مغناطیسونو په خلاف باندې په بایمګلي یا په محلي محاکمو کې دغه پر وړاندې باید وکارول شي. اما مهم هم دا ده چې اوس دغه ملکونه د دې د عملي کېدلو لپاره کوم ګامونه اخلي او څومره هغه څوک چې د دې په وړاندې په خلاف درېږي لکه مثلا امریکا یا روسیا یا نور ممالک هغوی ته مثلا څنګه کولی شي جواب وایي یا هغوی معنی دې نسي چې دا عملي نه شي. نو دا ما فکر کوم چې موږ وخت ضرورت لرو او وګورو چې په دې کې څومره بینالمللي او منطقوي همکاریانې کېږي.
مننه شینکی کډوخیل. اغلی ولی تاسو فکر کوئ د آیا سیاسي انګیزه شته ده د نړیوال ټولنې له لوري چې دغه میکانیزم چې غواړي رامنځته کړي د دې تر شا ودرېږي د دې سیاسي ملاتړ وکړي مالي ملاتړ وکړي هغه چې اغلی ان کډوخیل یادونه وکړه؟
زه فکر کوم چې د ملګرو ملتونو تصمیم یا کوم کار یا ګام چې اخلي د هغه لپاره خو دی یو دلیل لري. په دغه دوره کې چې فرضاً د جمهوریت په دوره کې یا په دغه چیرو څلورو کلونو کې دلته سیاسي وضعیت ډېر تغیر کړی دی. تقریبا یو سل اتیا درجې بعض مسایلو تغیر کړي دي. نو که دلته کومه سیاسي انګیزه وی یا نه وی فکر کوم چې د بشر د حقوقو نقص په هر حالت او در هر شرایط لاندې چې وي دا د ملګرو ملتونو د یو د مسؤلیتونو څخه دی چې دوی په هغه باره کې د عملي ګامونه واخلي، تصامیم ونیسي، غونډې جوړ کړي، خلک خبر کړي که د دوی خپل مستقیم سره د لاسه نه کېږي کېدلی شي چې دا غیر ملکونه دغه کې وګوري سره موضوع کې راښکیل کی یا دغه کې شامل کی دغه دغه څخه مرسته واخی. نو زه فکر کوم چې د سیاسي انګیزه دلته ډیره مهمه وي په دې خاطر چې د بشري حقوقو نقص په افغانستان کې واقعاً دومره حد حالت اخیستی دی چې دلته باید یو څه وسی، یو قدم واخیستل شي. که څه هم یعنی دا کدام چې نن مخته شوې دي دا د اسناد راټولول، رجستر کول فرضاً او د طالبانو دغه د مطلق معافیت چې اوس دی لري، یعنی دوی هیڅ چاته هیڅ رقم جوابګوي نه دي، دغه د ریس کوم جوړول دي. خو بیا هم یعنی غټ قدم دی، غټ بدلون دی په دغه اخیرو کلونو کې چې فرضاً دوی بخي یا کتاز دي د میدان هر تصمیم چې نیسي، هر پالیسي چې کوي، هر دغه کارونه بشر ضد تصامیم چې نیسي، بشر د حقوقو ضد تصامیم، د ښځو د حقوقو ضد تصامیم چې نیسي، هیڅوک یې نشته چې دوی جوابګویه وګڼي. د دغه قانون په اساس که څه هم فکر کوم چې د طالبانو وکړنو ته کوچنی ګام دی، خو بیا هم دا چې دغه حق رسمان سړی ولري چې د دوی په مقابل کې د دوی جنایت رجستر شي او د هغه رجسترو دوسیو په اساس دوی بیا راوغوښتل شي او محکمې ته، دا غټ ګام دی. او مخکې ما په اساس مجلس کې اوریدل چې کدا دغه شي ته د عملي کوونکي اداره او جوړ شي. زه فکر کوم چې دغه ګام یا دغه صلاحیت د اوسنی ریچارډ بنټ په وظایفو کې د وظایفو څخه اوس یو اړخ بلل شوی دی، یعنی د وظایف د افغانستان د مسؤلیت په دغه کې دغه یو اړخ دی چې دوی باید دا کارونه مخته بوزي او د مسؤلیتو ماموریت هم د یو کال لپاره تمدید شو. فکر کوم چې یو د دلایلو څخه دغه و.
مننه اغلی ولی. ګران صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه د افغانستان لپاره د حساب ورکونې د میکانیزم یو اړخ اوس حاکم رژیم دی، طالبان دی؟ فکر کوئ چې د دوی دغه وروستیو څه باندې څلورو کلونو کړو وړو ته په پام سره دوی به چاته حساب ورکړي؟
زما په باور باندې نوري صاحب چې طالبان خو له هر څه انکار کوي او هغوی دې ته آماده نه دي. هغوی وایي موږ واکمنی قانوني ده، موږ د شریعت یا د تیولوژي په رڼا کې هغه د حاکمیت کوو او موږ ته خلکو رایه راکړې ده او موږ فتح مبین حاصله کړې ده په افغانستان کې، چې دا صحیح نه دی. دا خو موږ او تاسو د دغو ټولو شواهدو د دغو څو لسیزو د حوادثو د جنګ جګړو شاهدان یو، چې دلته مثلا په اتیاومه لسیزه کې جګړې ولې، هغه د چا له خوا وې، چا تمویل کولې، چا ټریننګ ورکاو، او بیا وروسته له هغه نه د هغه حاکمیت چې له منځه ولاړ، بیا دغه د تنظیمي کړیو حاکمیت را منست سو سی هغه هم دی نواز شریف او دی ضیاءالحق زوی اعجاز الحق او دی عیسی دغه وخت رئیس تورن جنرال ناصر جاوید بالو که جاوید ناصر ولو مالیدلی ولو هغوی کابل ته بدرګه کړل او په تخت کې کینول او بیا وروسته لغه د طالبانو تحریک چې رامنځته سو هغه د بېنظیر بوټو خبرې چې دا چا رامنځته کړل او دا پروژه څنګه په مخ تلله نو دغه ټول حوادث زموږ او تاسې د سترګو وړاندې تیر شوي دي او دا چې د افغانستان په پیشو کې متاسفانه بهرني لاس استخباراتي کړې د سیمې هیوادونه یا استخبارات او همدارنګه خصوصا د پاکستان پوځي استبلیشمنت او استخبارات یا د ایران او ځینې نور دوی مداخله کوي او دغه طالبان خو اوس چې رامنځته شوي دي یا رامنځته یې کړل او اوس حاکمیت چلوي زه فکر کوم دا حاکمیت خو قانوني نه ده د قانون په خلا کې دوی حاکمیت چلوي او د دوی یوازې یوازې زور په دغه باندې داسې په ښځو باندې دوی ظلم وکړي هغه په سیستماتیک ډول باندې له خپلو انساني حقونو څخه بې برخې کړي او دغه فرمانونه په دغه حق له باندې صادر کړي همدغه د انټرنیټ د بندولو مثال تاسو اشاره ورته وکوله نو اوس نړۍ وګوره او بیا د دوی دغه اقدامات وګوره هغه د لایق صاحب یو شعر ده وایي دا ساده پښتانه ګوره تربني که زه د زړه وینې پې خورم دوی دښمني که خلک وختو و ستورو او سپږمۍ ته دی لا دوو میژو ته ناسته او شپني که نو دوی باید د یویشتمې پېړۍ د مقتضیاتو سره او د دغه ډیجیټل ټکنالوژۍ د پرمختګ نظر نیولو سره دوی باید عمل وکړي ښځو ته حق حقوق ورکړي انساني حقوق ورکړي ځوانانو ته ټولو ته د کار فرصتونه باید برابر کړي چې تر اوسه پورې نه دي برابر او دوی په تیښته کې دي دوی متاسفانه له دغه دا پریکړه لیک هم سې ملګرو ملتو صادر کړی ده د هیومن رایټس واچ سازمان دغه به هم وایي چې نه دا صحیح نه ده او دا ټول حقونه مجوز وو او د دوی لپاره هغه سدي چې دوی وایي اسلام په چوکاټ کې مجوز دا حق لري چې دغه وکړو
مننه ګران صاحب غلی انکړو خیل د دې بشري حقوقو موضوع ته اکثرا د سی یو د بهرنۍ پدیدې رنگ ورکول کیږي ځینې ورسره ډېر د کلمې سره حساس دي خو کرا شو د افغاني ټولنې خپل هغه ته اوس نړیوال دغه میکانیزم ممکن په افغانستان کې د بشري حقونو د تامین لپاره یو ښه اقدام وي خو اکثرا ورسره ضدیت ښودل کیږي په تېره بیا د حاکم رژیم د حاکم نظام له لوري خو دا د افغان ولس یوه غوښتنه هم ده تر ټولو ډیر زپل شوی هم دغه افغان ښځه ده افغان انجلۍ ده چې له ډیرو هغه ابتدایي حقونو څخه اوس دوی محروم دي دغه اوس که مثلا دوی دغسې یو اقدام اوري یعنی دوی څومره هیلمنې کیدای شي چې دا به د دوی په ورځني ژوند کې کوم مثبت تغییر راولي هغه محدودیتونه چې په دوی باندې لګول شوي هغه به لرې شي یعنی ستر قرباني په افغانستان کې ښځه او نجلۍ ده
معلوم ده د افغانو میرمنو لپاره د یو ښه زیری ده چې دنیا افغانه میرمنه د یاده نه ده ویستلې دا یو ستر زیری ده د افغانانو د میرمنو لپاره داسې مثلا طالبان یا ځینې مستبد انسانان په شخصي شکل باندې هم په افغانو میرمنو په حقونو باندې شتیرای کړی او نقص کړی دا نوې خبره نه ده بلکې دا همیشه متاسفانه د افغان په ټول د تاریخ په افغانستان کې په مختلفو دورو کې افغان میرمن سره مخ شوی ده خو په اوسنی وضعیت کې په بدترین شکل باندې افغان میرمن دا وضعیت تجربه کوي دا باید په یاد وساتو چې په صدر اسلام کې کوم حقونه چې افغان میرمن ته ورکو شو مسلمان میرمن ته په ټول مسایلو کې د نارینه سره برابر شریک وي فعال وي حضور درلودل له بیعت نیولې او تر په قوانینو جوړولو کې په فتوا ورکولو کې په مختلفو سیاسي دریځونو کې تر څو پورې چې د امویانو وخت راځي او یو ځل بیا چې خلافت ختمیږي او استبدادي نظامونه رامنځته کیږي، دې لپاره چې ښځې همیشه باجراته وي، غږونه اوچتو او د ظلم په وړاندې درېدلو، همدې لپاره چې دغه مشکل د وخت سلاطین نظام نه لري کې نو ښځې له ټولنې نه په مختلفو بهانو باندې حذف کړي، چې اوسنی حالت هم عین شکل ده چې دا هیڅ نوع نه دینی توجیه لري او نه فرهنګي توجیه لري. دا فقط هغه خودکامه وضعیت د حکومتونه چې فکر کوي چې د ښځو حذفول په دې کې دوی کولی شي چې خپل سیاست ته دوام ورکړي یا حاکمیت ته دوام ورکړي. هم زه فکر کوم چې وخت را رسېدلی چې طالبان هم دې موضوع ته متوجه اوسېږي چې که هر څومره چې ظلم او زیاتی وکړي دوی په وړاندې به مستند کېږي، او په راتلونکي کې که چېرې دوی په بیا واک نه وي دوی به حتما د دغه مسایلو ته جوابګو اوسېږي. نو بهتره دا ده چې په خپلو کړنو باندې تجدید نظر وکړي او د داسې میکانیزمونو ایجادول زه فکر کوم شاید هم سبب د دې شي چې نور دا رقم خودسره زیاتی چې د ښځو په حقونو باندې کېږي کېدای شي د طالبانو حاکمیت دغه نه ډډه وکړي او متوجه شي چې دنیا راپسې سند کوي او یو ورځ به د دې کړنو په مقابل کې به زه جوابګوی اوسېږم. فکر کوم چې کېدای شي هم د طالبانو په کړنو باندې مثبت تاثیر وکړي او هم د افغانو مېرمنو لپاره یو زیری امیدواري چې کېدای شي دوی په ځوان کې یو څه ناڅه بدلون راشي.
مننه اغلی کړو خیل. اغلی ولی همداش شیبه چې یو ځوان انجلۍ چې له لوړو زده کړو څخه پاتې شوې ده یا له کاره منه شوې ده، دغه سي اوري چې د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا د دوی د حقوقو د تامین لپاره غږ اوچت کړی، څومره خوشبینه کېدای شي چې دا به یو مثبت بدلون راولي د دوی په ژوند کې؟
البته زه فکر کوم چې په اوسني شرایطو کې هغه ځوانان شته چې او د شپږم صنف وروسته چې دوی رسمان په فرمان سره د تعلیم څخه دغسې ودي بندې شوي دي، هر کوچنی بدلون، هر کوچنی خبره، هر کوچنی فیصله و دوی ته د یو نوې روښنايي امید ورکوي، دوی ته د ژوند امید ورکوي، او دوی دغه فکر کوم چې دغه احساس کوي چې یا هغه بهرنیشه افغانان یا حتی افغانان چې په داخل د وطن کې ژوند کوي هم د دوی دغه وضعیت دغه رکتبار وضعیت چې دوی ژوند کوي د دوی د داخل بدلون لپاره خلک په اختیاري کوشش کوي. نو دا فکر کوم چې ودی ته که څو هم ډېر کوچنی کام دی خو مقصد دوی باید دغه پریکړه لیک یا دغه پریکړه په ماهیت ډېر سم او اساسي پوه شي چې خدای مکر دې ته کاذب هیله ورنکول چې دوی بخې ډېر فکر کوي چې وکړي چې فرضاً د دې مکتبونه بېرته شروع کړي، کارونه بېرته شروع کړي، دغه چې دغه پریکړه لیک حقیقي ماهیت ودی ته تشریح شي او دوی پوه شي چې دا داسې یو میکانیزم دی چې فرضاً دلته راجستر او دغه جنایتونو ثبتېدل دي، دا د دې په مقابل کې چې دغه جنایت ترسره کیږي چې دوی په زور او جبر په تحمیلي شکل په کورونو باندې ناست دي او یو ډېر نامعلومې راتلونکي او تور راتلونکي ودی ته منتظره ده. د دغه جنایت ثبت دی نو د دغه په څنګه کې زموږ چې دغه رقم قدم واخیستل شو ملګرو ملتونو دا قدم واخیستی، دا ښه قدم دی په هر حال کې زموږ په ګټه دی. خو زما خبره دا ده چې حقیقت ودی ته ورسول چې ماهیت دغه پریکړه کوم دی باید په پوه شي او دا چې ودی ته امید او هیله ورکوي دا واضح خبره ده.
مننه. کور ودان نور وخت نه لرو، خبرونه مخ په ختمېدو ده. د زما حق دی خبرونه و. له تاسو ټولو ملمنو مننه. د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې غړي شینکی کړو خیل، د ښځو د حقونو فعال ګلې ولید، بشري حقونو فعال امیر محمد ګرانټ، په دې خبرونه کې مراسره ګډون وکړ.